درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیه سرمنشي او د مسلمان علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پا پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغانده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وباله. د پر غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویل هغه څه چې حلال دي حرام ګرځول یې کبیره ګناه ده. الاساب غیر مستقیم ډول پر طالبانو ژغ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسی ونه تپی او ټینګار یې وکاو چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. د وویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوی بی یا په بشپړ ډول او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداري ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنی کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانستل شو او نن هم دوام لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت پرون کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې و چې داعش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د دې په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده داعش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د څلويشتو ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې پرون شنبه د جنوري په 11مه د څلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ بورډ په اساس دا سیالۍ د وزیر محمد اکبر خان په نامه ترسره کیږي چې څلويشت لوبډلې په اتو بیلو ګروپونو کې ویشل شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 400 شزې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسون پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډیر شزې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 118 پته، په سن ایالت کې 115، په خیبر پښتونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پېښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون پر راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1909 شزو جنسي تیرای شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11 سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخ عملیات د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې زیات شي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,600 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شي. او د سودان پاوس پرون شنبه ویلي چې مرکزی شار وود مدنی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشه ځواکونه شاتک ته اړ ایستلی دي. دا به په نږدې 2 کلنه جګړه کې د سودان د پاوس لپاره تر ټولو لویه بریا وي. پاوس یو ویډیو هم خبره کړې چې پوزیان په دغه شهر کې ښکاری چې د الجزیرا ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه شهر د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. کچېرې دغه ټول ولایت ونیول شي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې و د پام وړ بدلون وي. دا جګړه په پوز کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ادغام پر سر رامنځته شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستوي ورشتونو او د افغانستان په چابریالي په اغیزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو وریدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخا چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د او بود زای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واورې لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخه د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمي بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو چې څنګه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کلاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځي او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کله وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکئ او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکئ او یا هم خپل نظرونه څرګند کړئ. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک پرې دا او تاسو زمرا بللم بیا مننه کوم. زما په ګومان او د افغانستان تیر تاریخ کې چیرې موږ وګورو د څه کال واوري نسبت تیر وکړو ته بیا مخې دی غنیمت دی، ولیک د څورسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د اروپا پر طاله باندې وسملا کمی واوري شې ودي او خصوصا د واوري ډیره ګام نه وخت راغله. کچیر موږ واوري د قوس په میاشت کې ولرو د لندې او یادې مرغونی اجدي په میاشت کې، نو دا ډیره ګټورې تمامیدلای شي نسبت له دې چې موږ د ژمي په فصل کې ورسته واوري ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپل مقدمه کې ډیره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا د هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کیږي او دا واوره پاته کیږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې بغرونو کې. او کله چې پسرلی راځي د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کیږي او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډیر خیرازه کال رو خې او بل رو په یالو کې په چینو کې هر څه د په تدریجي شکل باندې هم ډیرې ښې مدیریت کېدلی سي، د هغه په تدریجي شکل سه واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر مؤثر او ډیر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه سي موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو، او د فتنوا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي ویلې کېږي په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډیر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسی نه وزي، او بل اخره په اکثر ځای کې د سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمونه بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلی نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا واسه حقیقت دا لدینه، چون که انکار نشی کولی کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتا ډیر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخکې د دای چا سره دا فکر نه و شي او بابا کمیږي په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انسان د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس اګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده، او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واوري په شکل باندې راځي، د غلې په شکل باندې راځي، نو دې کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی. او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متره پورې، چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده. دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادونو کې. نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واورې ورېږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفتې درې هفتې مخکې. او ولې دغه واورې ورېده هم توپیر کړی دی، دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوي شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه اندېښمن دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثر سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کال پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال د کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورې ورښتونه کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه ورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصد ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه په امیر په غرونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه، د اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویلي افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالۍ وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ. منقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلی یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ساعت تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیر بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دوه د واورې وساتو یا حداقل د دوه د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تباعاتونه خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري سي هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلک باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلک دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسې اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي، دا خپله ډېر زیات یعنی کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره. بخښنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګم په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا دا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کولو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا سې په ښاریاتو کې ژوند کوي، دوی کولی سي هغه اوبه سې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي، دا یوه طریقه کېدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو، اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو، هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقې اوبه را کوزیږي، هغه مدیریت کې د دې اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي، نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تیرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی سو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سروان صاحب. بله بله، ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واوري اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده، او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظ کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه لیوزین او باسو مثلا د ځمکې د لاندې نه نو بیرته هغه درې بشکی وب کما هغه ځم کې د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی یعنی دا د چې دلته یو پیچلی پروسه ده د ځم کې لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوري کشي وب دغه نه تیریږي نو هغه یو فشار ته اړتیا لري هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي نو دا ډیر یو موثر اقدام زه بولم چې هغه منطقو کې چلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو موثره طریقه ده چې هر په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطح باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر موثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې تزي او د هغه اوبو سره مرسته کوي ولې یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غني کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو په پلاسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولای ځکه مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي نو دا ډیر یو موثر اقدام دی د دې په سن کې که چیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلی کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کی نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوی او د څاپ شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان سلیمان خیل صاحب. آیا دغه کندی وس هم خلق یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه زمنه د چک دمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دمونه هم جوړ شوي دي څومره امراسته کړی د فکر کوي.
ډیر زته مننه. په دې ورستیو کې ایا سر موسات کار کړی دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزي خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومګوغه ګیګوډې زیات ده نو د موسات کار نړیوال موسسه د کې د داخلي موسسه د ډیر لګو لکه مرکزی ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې د کلاسونه جوړ کړي دي چې دمونه جوړ کړي دي واړه واړه ترسو دي او اوري دي دغه وبو ذخیره سي خپل مجموعه کې کوم وګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړای دا او چې دمونه چې تاسو ویلې په بازو ولایتو کې جوړ شوی دی خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو امپو هوایم ډیر ضعیف ده ډیر د اقلیمي موضوعات باندې ډیر اقدام نه لري او که وبو کمیږي او که زیاتیږي هغه ته دا طبيعي او پریده ښکاري د څه ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم د چې بدلون کړای دا صحیح ده چې طبيعي پدیده ده یا طبيعي پیخه ده خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتیږي نو هغه له خاطره اوس چې فعال حال کوم کارونه سوي دي خصوصا د وبو په مدیریت کې خدي خو ډیر بسنده نه دي یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د وبو د ځمکې لاندې وبو مدیریت لپاره یا د سطحي وبو مدیریت لپاره تاسو وګورئ کله کوشتېبه کانال موږ مثال ورکړو ډیر خمه سال د امده سي دغه باز غټ غټ بندونه چې جوړ سوي دي د وبو مدیریت په والو لپاره ډیر ښه غدي چې دا ته د کومګو وې د امسایګانو د موږ هم سایه و دونو ډیر زیات هغه راوتی لري شکایتونه راو چې دیو سطحي وبو مدیریت سوای د افغانستان موږ وبونه راکې په نړیوال سطح باندې په دینه افغانستان کې کار ډیر لکه سوای ده او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هواي نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی خلکو ته وپوهوي چې د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي د باران اوبه د څنګه راټولې کړي څنګه ساګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې خو هغه دومره نه دي چې وکولی شي دغه مشکلات حل کړي ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسې خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونه هم څه دېته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیاته ستونزې جوړې کړې لکه ایران کې او پاکستان کې وګورئ د اوبو ستونزې هلته بیخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر سوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې یوازې کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو خلک به پرې خبر بمنو انجینران به یو چی به جوړ کړل بیرته به لاړو نور خلک به نه پیدا شي چې لپاره جوړ شو څه لپاره راغلل څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي م ورسره چلند وکړو تر اوسه پورې دغه اوس هم تاسو سره زه خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده د بارانونو او د وچکالۍ
بله
د اقلیم موضوع او پالیسۍ موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس د اوبو قصر لرو چې دوم کمې دي او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. دا شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و او دا نسي کولای چې د راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ تر روانې دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسې. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه په دې به هم خبرې کوو. کله وی خو ورختونه کم شوی دي نو لبلی خو نفوس زیات شوی دی د اوبو مصرف زیات شوی دی خارونه لوی شوی دي ممکن په خو وختونو کې با که یو چاپونی کې یو زل سر منځو وس ممکن هر دوم ورځې وو منځي و ځان وو منځي په دې برخه کې تغییر راغلی دی لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی زموږ وطن کې هم راغلی دی. همدارس په خو په قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه ډیره مننه اسمت سرور صاحب بیا مو سامد ادمن ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه به په 2000 سره وژغېرم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځ کې یو څو متر مخ تیر شخصه بارانونه وس یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او ډیر مځکه شو او بس ولې او غنم او درشان ټول شو تر وبکرم ځکه ډیر شخص وکشه اما کښتونه چې وبغښته لاغه وبکدل او د څو باندې وس ډیر نه دي په کار سره وای کښمه یا به تکي ژوند بارانونه خو ډیر شي په روز کال دا وخت بارانونه نو اوسې به خې تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس اوس د وته تلا شروع دي نو دای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ایستو باندې بارانونه نو روس او د خیره سره کال به آباد شي او که بارانونه نو وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شته نه پام شنه چې د مالدارو میجو دا شان به شم اړتیا او دا بیا ډیره ګټه لري او وبو ته به موږ ګټه ورته یې نیم دم دې کو به ته هم دا سندو وبو ته خپل د چن د فورز لاړم یعنی مرکز کې کې پنګې ته نو ماشاالله وبو ورځ پورز دی ریږي ته دمخ کې او د جدي پر تور سم زکلل او ام وبدير لشتي پر وسکال یعنی چې زه پر چني اخته کې ورغلم به پر کارچا او راوستل من دروست کاته ډیره تشسه او نو ان شاء الله ته دا غواړ سره بدير او به هم د کاته د ډیر هم به دا غزمش تم ذکر وبه
بله ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې خدای دې لا برکت پکې واچوي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات
علیکم السلام
ناصری د هلمن ولادت ګرم سیل لو طالب مالک نیولې
مهرباني کوي ناصری صاحب
سروان صاحب تاسو استاد د خبرونې ملمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
اگر خدای خبره ده چې په هلمن کې خالی مونږ پهلن یو دانه باندې لرو چې هغه د کجکی باندې
بله دا
مدي سه د کال دوه فصله په واخ پر سی کله ونه رسیږي دا خوښ کوم ټول مسول کسان ته چې دغه باندې باندې فاریو
خه په باندې کې څه مشکل ده
او باندې دغه مشکل ده ډیر وبنه څه ځکه کوم دغه ول سوال یې دلمن لا نه سوال ته دی شو پر دی مثال ګرم سیلو خانشینو دی شو دغه رقم د ترلا شرګان اوی پر دا ډیره منځ کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول تر څو دا ټول وبذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو فصل خدای لمن کې دا فصل ورسی
bale ډیره مننه سلامت اوسه کور دی ودان یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا آزادی رادیو
bale سلام علیکم
سروان صاحب
واجب از محمد زابل ولایت شمول زول
مهرباني کوي جی صاحب
خیر سه مننه تاسو ملمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سره ډیر شه د خن بارانونو د تزمر کول سوالی کې وس وو ډیر شه د خن پښتون وکړو پران ستر د باران له مخه د تداس مرزونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر ته بجنی کېده دغه مرزونه خدای تعالی ورکړو دا دشت کې چې برایي ویل بوت څه د پښولګې د تاسو د خیال و چې دا په ګلشه د شاله خو خبره چرته سکه دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله ورکس وو کوم کښتونه چې ول که غنم وربې چې دا ډیر څه په خوند باندې و بخرو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د ازمت خو غرنۍ علاقه د ډیر سړا علاقه د بخوا به وادر کې کېږي نو وس وادر چې وس هغه سماج د شکر خو باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رنږدې کېدی چې مرده به وسی بیا چې به موږ دا قبر کښی چې دا نو به ته نه ورسېدلی وو د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه ورسېدلی وو نو به موږ وویل چې اوس کال آباد بیا به نو په دا چینې راووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو په مندو کې به وبله کېدی نو خدای بارانه نو وابري وس نه سره کاته خاصي او خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته تر موږ باندې ډیر شه خدای رحم وسه ډیر شه خوند وکي و پښتنه و بس و مرزونه ورخصو
بلایسه آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د ما کور څه د د شمول زول سالی د دروازګۍ په سیمه کې ده د زوري ملکی په نامه باندې زمش کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې وبدنی را بیږي خو دلته دغه یو غضب ده چې د برمی ولګیږي کاریزونه د برمی وچی وچکلی له دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی پر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و د ازمږه منځکې کې د ازمږه کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسم درین چې مړی و بلرو
راسته ډیره مننه اجي صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبات ورکو اوس به ور شو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله وی خو ورختونه کم شوی دي نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړای دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې خلکو اورو چې برمی کندلی دی برمی دی یا ژور څاګانې کندلی دی بیا اوبه ډېرې ضایع کوي. اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع یې نه کړو. که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم، که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغسې خلکو ته ډیر ویل پکار دی او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دی چې خلک مجبور شي چې اوبه ضایع نه کړي. مهرباني
څاروان صاحب، تا ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، همداراز باز محمد خان ورور، په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې، په ډېرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړو چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټوله دښته په زرغونه و خلکو ته اوبه لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې، بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړي، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سیل کوم کلی نه راځم، زموږ خپل کلی کې مو کاریز درلوده تقریبا 90 کوره په آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زمو کاریز اوس وچ ده بیخی مکمل. دلیل دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې وکیندلې، پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله. دغه سره پخوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول، هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي او د ځکه لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغه ته مخه کوي بې له دې چې دغه منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره یا د عمیقې څا په کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې لکه چې اوس پخیله موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو له دې اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونشي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هېڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه سې په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چک ډم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چک ډم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چک ډم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کېننو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چک ډم جوړول بیا د چاپېریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چک ډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نه سي، دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش دا هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چک ډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چک ډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی، بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول جوړ کی؟
بلی،
دا سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چک ډم پروژه باید کله چې شروع کیږي، دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بېرته ته راځي، او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چک ډم جوړوو، باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو، او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چک ډم جوړولو موږ کامیاب وکړو، موافق کړو، او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپېریال ولري، او مثبت اثر په اقتصاد ولري، او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپېریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپېریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړلی شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپېریال ساتنې او د یو پروژې د اغېزو د هر اړخیزو اغېزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د محیط زیست ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دې په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي، دوی هماغه اندازه بورونه وي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دا قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق وژغوري او دا مشکلات نه وسه نو په افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیدې په دې وختو کې د ډیر مو چاپیریالیستون سره مخ دي او کچیرته یو چاپیریالیستون ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګه هغه بل چاپیریالیستون چې دا هغه داخنه مهمه ګڼل کیږي لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي په خصوصا په لویو ښارو کې ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده د وچکالۍ بڼه اول دا چې مونږ نیمای نه ډیر نفوس چې دی د څکا کوبو ته لاسرسی نه لري دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څکلو وړ اوبه نه دي ولې دا چې مونږ پ ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو نو هغه مونږ منلی ده یو شکل د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده او په ډېر جد په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبي پوښښ لري دا روانه ده دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې او ډېر قربانیان هم لري او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي د هغوی منابع د هغوی طبیعي منابع د هغوی ځمکې د هغوی حیوانات خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي چې دا دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کیدلی شي نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي د ولایتو په سطح ته د ولسوالیو او د کلیو په سطح یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه هغه باید مجازات شي هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي باید دغه مخنیوی ونیول شي همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوی شي چې دغه مخه ونیول شي نو دا ده چې څوک په دا شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده دا نورې ستونزې
بله واقعا همداسې ده ډیره مننه ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ سلیمان خیل صاحب د ځنګلونو وضعیت څنګه دی آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې څو لسیزو کې ډېر زیات خراب او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو ځکه د قاچاق زمینه برابره وه د اور لګېدنو زمینه برابره وه که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار و ټول په مجموع کې خو په پر وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي یو څه پروژې او برنامې د درلودلې لکه اف او اس یو ان ډی پی دا خلګي راغله دا څه کار نه وکړ خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې خو په مجموع کې هغه زیات نه وو د کډیت په سستینبل یا اوږدمهاله کار نه وو لکه یو مثال تاسو ته وایم بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دلته یې کېنوئ یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو پیسې به هم برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بیرته ما باندې خرڅوي داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه وو کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره شول دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده هغه خلکو هغه کار پرېښوده څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې هلته ونې اخیستل شوې وې هلته ایښودل شوې ټولې وچې شوې نو پایداره کار نه وو خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي امارات دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلق دی هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسیږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه مخه نیول شوی ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه دلمونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي تقابله پورې راځي، خلک یې اخلي د سون لپاره، د ځمي لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسیږي، لا نور هم پکې څنګه، ځکه دلته حوادث شوی و په بدخشان کې، او په دې په قندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړیږي. بیا به خلکو دا ځنګلونه به وهل، دا ریښې به یې پسته دی وړل، به خلک پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه، چې اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم پوچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي، نو دا کولی شي چې یو اشاریه اووه فیصده ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډیره مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورښتونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورښتونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څاروان صاحب، زه فکر کوم چې د زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د هغو لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبر دا ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي، دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څاروان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده، اوبه خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه پکار ده او ډیره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډیر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سږ کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کیدای سي چې هغه د خطر ساحې او منطقې چې هغه مخکې نه باید مشخص سي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي، دوی باید متوجه وي، او کچیر سیلاب راوزی دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړ ارتفاعاتو ته ولاړ سي او دا وګورو سي. بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی، ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همداراز ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.